السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوري، سینه او بغل ناروغۍ ته ځانګړې شوی دی. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د ماشومانو په منځ کې د سینه او بغل پیښې زیاتې شوې. دغه پروګرام ته متخصص ډاکټر رابلل شوی دی او ښې سپارښتنې او وړاندوینې پکې کړې دي. په دې هیله چې دا پروګرام واورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی او په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی، د روان 2023 کال د جولای، اګست او سپتمبر میاشتو پر مهال بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوی او ویل شوی چې په جولای میاشت کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر هغو یو شمیر سنگارتونونو چاپه وهلی چې په پټه یې فعالیت کاوه. راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 26مه په بامیانو کې اعلان کړ او د بند امیر پارک ته یې د ښځو تګ منع کړ. راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او دغه راز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړې هم عملي شوې دي. په راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه وضعیت ښه بلل شوی او ویل شوي چې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لویې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. یونما له بندیانو او توقیف شوو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشري او رسنیزو فعالانو خپل سره نیول کېدو او یو شمېر نورو مسلو ته هم اشاره کړې. د طالبانو د حکومت چارواکو سملاسي د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل، د نجونو پر تعلیم د لګول شوو محدودیتونو لرې کول او د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی یې ویلي چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وتلی ترکی ډیپلومات دی، له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د کرکټ د 500 سیالیو په نړیوال جام کې دا مهال د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې او لومړی د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په 400 اورونو کې 15 یا منډې کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. د پاکستان پر اولپنډۍ ښار کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغو پخوانیو چارواکو ته دغه دوسیه د هغه سند له مخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیره ترلاسه شوی دی. عمران خان او شاه محمود قریشي دواړو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په غونډه کې په منځني ختیځ کې د روان بحران او له اوکراین د ملاتړ د دوام په اړه خبرې کوي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د منځني ختیځ په اړه یو مهمه پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره اروپای ټولنه څه کولای شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له اوکراین سره په تیره یو پوځي برخه کې د اوږدمهاله مرستو وړاندیز کړی، خو د راپورونو له مخې تمه نه کېږي چې په نننۍ غونډه کې به په دې برخه کې مهمې پریکړې وشي، ځکه د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هېوادونه لیواله نه دي چې د اوکراین سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. پر اسرائیلو د حماس له لوري د اکتوبر 2 نیټې د برید په اړه هم د اروپایي ټولنې په غړو کې اختلافات شته. د هسپانیا مشرانو په ښکاره اسرائیل تورن کړی چې د غزې څخه په ډله ییزه توګه د خلکو د کډه کولو په غوښتنې سره یې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی همدارنګ د اوربان لپاره د غوښتنې ملاتړ کړی، خو د جرمني په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشران بیا دغه چلند مخالف دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له خپل هیواده د دفاع حق لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نیمونیا یا سینه بغل د سګو د کوچنیو هوایی کڅوړو التهاب یا غزکی ته وایي. هر کال په نړۍ کې میلیونونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي. افغانستان او د نړۍ نور به وزله وادونه دغه ناروغي په وړاندې ډیر زیانګالي دي او تر ډیره تر 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. ولې په سینه او بغل اخته کیږو؟ خپل ځان او ماشومان څنګه له دغه وژونکي ناروغي نه وژغورو؟ افغانستان کې د سینه او بغل د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسالو همداشي به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیوول. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې دي 00422112601. بل شمیره ده 00422112501. په همدې دوهم شمیره کې زموږ واتساپ هم فعال دی. اوریدونکو که تاسو واتساپ یا انټرنیټ لرئ موږ سره په واتساپ کې اړیکه ونیسئ. که نه زموږ بلې نړیوالې شمیرې ته مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. یو شمیر اوریدونکو راته مخکې له مخکې په واتساپ پاڼه کې یا په واتساپ چینل کې خپل غږونه پوښتنې رالیږلي. د عوام د خپرونې په ترڅ کې مطرح کوو. دغه راز پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم موږ دا بحث مطرح کړی دی. هلته هم ځینو اوریدونکو پوښتنې او نظرونه شریک کړي. دا به هم د خپرونې په ترڅ کې رااخلو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پایل به له دې نه وکړو چې سینه او بغل مریضي په افغانستان کې ولې سینه او بغل نومیږي او دغه مریضي ولې له ژمي سره ډیره تړلې ده؟
اول قدم کې سلامونه او احترامات تاسو ته ټولو اوریدونکو ته ده، او الله دې وکړي چې ټول د صحت و جامه باندې منسجم اوسي. سینه او بغل یا طبابت په اصطلاح کې نمونه چې ورته ویل کېږي، د دې تاریخ مونږ په دې شکل کوو چې دا د سږو د پرانکیم التهاب دی چې دغه التهاب سبب انتان یا میکروب وي، چې دغه انتان یا میکروب کېدای شي چې مختلف نګو څخه اوسي، لکه وایرسونو څخه، بکتریاګانو څخه، فنګسونو څخه، پرازیت او په همدې شکل نور شیان هم کوی شي دغه سږو پرانشم التهابي کې او مونږ ته د نمونې سینه بغل په نوم ناروغي پیدا کړي. لازم ستاسې د سوال ته چې ژمي کې یا توجه ولې دې ناروغۍ ته ډېر کېږي یا وقوعات ډېر کېږي، نو د دې مختلف النوع اسباب دي. یو سبب دا دی چې په ژمي کې اکثره زمونږ ستاسې دغه میکروبونه او انتانات چې په وجود کې یا په اپورچونیستیک شکل سره مخکې نه، یا دا چې مونږ او تاسې ورسره مخامخ کېږو، د هوا ګندو خرابوالی، آلودګي د هوا، نو دغه انتاناتو نور هم زمینه مساعدوي او مونږ او تاسې په نمونې اخته کوي. بل دغه ناروغیګانې اکثره د یو نه بل ته تېرېدونکي ساري شکل دي. ژمي کې چون مونږ او تاسې اکثره اقتصادي وضعیت خراب وي، د کور په اتاقونو کې د یو اتاق د ګرمېدو دغه لرو قابلیت لرو، نو هغه یو اتاق ګرمه و هغې ته ټول راټولېږي، نو د یو څخه بل ته شی کېږي، انتقالېږي.
ښه ډاکټر صاحب، همدغه علت دی چې د خلکو ګڼه ګوڼه په یوه کوټه کې د خلکو راټولېدل ډېر وي، او فکر کوم دغه انتان یا کوم میکروب چې د سینه او بغل د په یخ هوا کې فکر کوم فعالیت هم زیاتېږي نظر وړي ته. په هر حال ډاکټر صاحب، تاسو ډېره ښه مقدمه ولوستله، وړاندې به بحث ته ورداخلي ګل. اوریدونکو نه هم غواړو چې موږ سره اړیکه ونیسي. ځینو اوریدونکو چې له مخکې نه راته پیغامونه پرېښي، هغوی هم ویلي چې دا مهال په افغانستان کې سره له دې چې رسمي ژمی لا نه دی شروع خو ساړه دي، او د سینه او بغل وقوعات هم مخ په زیاتېدو دي. ډاکټر صاحب، دغه د میکروب یادونې تاسو وکړه چې کله ناکله په وجود کې وي او یا هم له محیط نه اخیستل کېږي. میکروب یې څه ډول دی، یا دغه خپله د سینه او بغل انتان څه ډول دی؟ دا مستقیم همدغه د سږو کومه برخه چې د په همدې باندې حمله کوي، او که نه د وجود نورې برخې هم ورسره زیانمنېدلی شي؟
هو، انتانات مخکې مایه دا وری وکړه چې مختلف نوع څخه کېدای شي، لکه بکتریاګانې کېدای شي، وایرسونه کېدای شي، فنګسي انتانات کېدای شي، چې معمولا اکثر اسباب یې موږ سره وایرلي او بکتریا د انتانات په دوهمي شکل سره. دغه انتانات مونږ او تاسې هم د محیط څخه اخلو، هم د انسان نه بل انسان ته انتقالېدای شي، او دې تر څنګ یو بل مهم فاکتور موږ تاسو چې تاسو یادونه وکړه، بغیر د دې چې غنتان په ور قدم کې مونږ ته نمونه یا د سږو سینه بغل کوي، د وینې د لارې کوي شي د وجود ډیرو برخو ته دا سپریډ کوي یا خپور شي، او هغې ته به مونږ تاسو د سینه بغل اختلاطات یو چې هغې په جریان کې دا مننجایټس کوي شي، معنا دا چې دماغ میکروبي کوي، صحیای اوسټیومالیت کوي شي، هډوکو میکروبي کول کوي شي، مایوکارډایټس کوي شي، پریکارډایټس د قلب عضله او د قلب خونه چې دي هغه هم دغه میکروبونو په التهاب اخته کیږي، او کچیر پر مختلله شکل یې وخت مونږ تاسو ته راویونو کو یا توجه ونو کوړه، نو هغه په جریان کې ریسپایریټری فیلر یا تنفسي ادمي کفایا وان پر مرګ پورې مریضان وړي.
بله ډاکټر صاحب، اختلالات باندې به مرسته خبري وکړو، ځکه دا هم د هر ناروغي مهم بحث وي چې کوم عضلات د انسان نور لستونزو سره مخامخ وي. دغه سینه بغل بحث چې دی په افغانستان کې خصوصا داسې خودل کېږي چې سینه بغل یعنی د ماشومان ناروغي ده، ما هم چې یو څه مطالعه وکړه تر ډیره 15 کلن نه خته ماشومان په اخته کېږي. دا بحث والی ډاکټر صاحب مطرح دی، سینه بغل خو فکر کوم غټانو لپاره هم یو وجون کې ناروغي کېدلی شي، اما ماشومان ولې ورسره تر ډیره سر و کار لري، ولې ډیر ماشومان په اخته کېږي په افغانستان کې؟
د عموما اکثرا انتانی ناروغي غانه چي دي مخکې مونږ یادوري وکړه، د دې په مقابل کې دوه درې داسې شیان دي چې مونږ او تاسو وجود ته محافظت ورکي چې هغه زموږ او ساتي د وجود خپل معافیت ته، چون په یو کم سنه ماشوم کې معافیت په هغه اندازه باندې تکامل نه کړي څومره اندازه چې په ځوانانو کې اوسي، نو همدې له وجې چې د سینه بغل واقعیت ماشومانو کې نظر کاهلانو ته زیات دي، چې د دې معافیت یا امینوټي چې کوم دا کمزوري د نظر کاهلانو ته یا ویلات بل علت دا ده چې د ژوند په اوږدو کې زموږ ساسي د پدایښت نه ځینې امتحانات مقابل کې مونږ واکسین نه شروع کوان تر 15 او تر 10 تر شل کلنې پورې، نو زموږ د تاسو چې کوهزت توري تر سی ګرغه د واکسین نه درځي زموږ د ساسي پورې چې دا واکسین کوي شي په سانوي شکل باندې د هم ځل مونږ تاسو ده انتانات څخه وقایه کې غوساتین دوم معمول علت چې ده هغه دا د واکسین د پروژې تکمیل کېدل خو ډیر اساس دی هم دی په معاشت باندې ولاړ دی، مونږ وجود چې ده مونږ د سینو بغل نه چې ساتي عموما زمونږ درې عمده وجود مرزوي میکانیزمونه لري چې یو د ټوخیا کسه ده، بل زمونږ د سږو کې سیلیاګانې د دې حرکات دي، او درېم زمونږ معاشت ده، نو چون د عمر په اولو شپو ورځو کې د معافیت دوره معافیت پوره مچور نی او معافیت تکامل پوره نی شو، ځواني کې به معافیت زمونږ استاد سي نظر ماشومتوب ته خپیا وړي، نو د دې لوجل ته یو واقعیت کم دی او په ماشومتوب کې واقعیت زیات دی.
خا او بس همدغه د چې په افغانستان کې هم د ژمی پر رسیدو د افغانستان د پلازمینې کابل او دغه راز د ولایتونو اکثره رختونونه خصوصا هغه د ماشومانو واردونه یا څنګه ډاکوي، حتی داسې حالت هم موږ په سترګو لیدلی چې یو چپرکټ باندې دوه درې ماشومان پراته وي، او حتی داسې وخت هم راغلی چې ماشوم ته چپرکټ نه وي د رختون په ځمکه باندې، بس په دې لاره چې دغه کورنۍ چې زموږ تاسو خبرونه اوري دوی دغه خپل ماشومان وساتي او هغه کوم سپارښتنې چې تاسو کوي لامدې نه په استفاده سره دغه احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب مننه، سلامات اوسئ، اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو، اوریدونکو یو ځل بیا د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، هیله ده چې اړیکه ونیسئ 00 24 12 12 6 01 01، بل نړیواله شمیره ده 00 24 12 12 6 01 01. ورځو اوریدونکو ته اړیکه نیولې ده سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني استاد وغه واصل دی خبري وکړي.
زه محمد زبید میدان وردګ ولایت نه اړیکه نیولې، نو موږ څنګه کولای شو د خپل ماشومان سینه بغل نه وساتو؟ په کوم حالاتو کې مثلا کله موږ ګرمي وساتو، بیا مثلا دې ته دوا ورکو، دې ته پوښاک ورکو، دغه په اړه کې پوښتنه ډاکټر ته نه.
خا زبیر جان، دغه محل څنګه ستاسو شاوخوا کې یا چمګاوان کې کلی کور کې دغه ماشومان سچ سینه بغل اختوي؟
وستا ست سینه بغل باندې اختوي کله زیاتره په شپخانو کې دي، اما ته بستر دي یا په کورو کې دي دوا ورکی خو نه ورسره کیږي.
ښه سلامات اوسئ، کور مو ودان ډیر مننه. مخکې زین نور اوریدونکو هم پښتنه
لامل ګرځي یخ ګرځي کنه په دې باندې مثلا سر ځان میزي ذاتي ورکی دغه سینه بغل اخلي کومه یا زیتیان اخلي کومه یو وجه چې دوی سینه بغل کیږي.
ښه ښه ډیره مننه. سلامات اوسې تاسو پوښتنه موږ واخیستله. ډاکټر صاحب تاسو د زبر خان پوښتنه واوریدله؟
د پوښتنې په جواب کې د ورور ډیر خبر ته اشاره وکړه. پنځه اساسي شیان ذکر کوم چې دغه موږ او تاسو مراد کو تر څو خپل ماشومان د سینه بغل نه پیو ساتو. اول دا چې د ماشومتوب د اول ورځو نه تر مکمل وخت پورې موږ تاسو د مور شیدو څخه استفاده وکړي، او څومره وخت چې کیږي مور شیدې او مکمل غذا ده په کافي اندازه باندې امینو ګلوبولین یا انټي باډیګان لري چې هغه موږ او تاسو د دغه سینه بغل انتاناتو څخه ساتي. دوهم د واکسین د شدې تاکید په کار دی. مخکې مونږ یادونه وکړه چې د ماشومتوب نه د پیدایښت ورځې نه شروع کیږي تر کوهلته پورې کوم نه واکسین چې زموږ اساسي معمولا خصوصا هغه واکسین نه کوم چې موږ شنو بغل نه ساتي، لکه نمو کوکوس لپاره واکسین نه کیږي، شیر یا میزل لپاره کیږي، او پرتوسیس یا تور ټوخله چې ورته وي دغه لپاره واکسین شي. دریم ډیره مهمه چې دغه پاک اوبو ته لاسرسی دی چې موږ څنګه وکولی شو د انتان د اندازه په اوبو کې او د انتان سره هم زموږ اساس ایکسپوزر یا مخامخ کیدل راکم کړو. او څلورم ډیر مهم چې دی هغه یو متوازنه غذا خوړل دي. داسې یو غذا موږ استعمال کړو چې په کافي اندازه باندې پروټین ولري اطفالو ته، د سات میوجات او ترکاریو څخه تر څو پورې هغه زموږ اساس معافیت قوي کړي، او قوي معافیت په نتیجه کې موږ وکولی شو چې د انتاناتو سره مقابله وکړو، موږ ته نمونه یا سینه بغل ونشي. او پنځم اساس چې دی هغه د چټلې هوا څخه نو ماشومان ساتل دي، چې شونجمي کې د ګازي موادو د نفتي سوخت زیاتېږي، دغه سوخت له وجې د هوا چټلېدل یا اېر پولیشن سوچند زیاتېږي. نو موږ او تاسو د دغه شیانو څخه ځان ساتو، خپل ماشومان د دې بیرون پر غوستو څخه چلو کړي کو د ماسک استعمال. نو دا پیزه خبر ډیر اساس دی چې به کلندو کې د مور شیدو ورکړه وو، واکسین وو، پاکي وو ته لاسرسی دی، متوازنه غذا، او د ایر پولیشن څخه د ماشومان ساتل، یا د الودګي هوا څخه.
ښه، یعنی ډاکټر څه خپل ساړه یا سړه هوا خو د سینه بغل لامل نه کیږي، ځکه هغه به د دې باعث کیږي چې یو انسان د مثلا هغه ته د زکام پیدا سي یا سردردي ته پیدا سي. هم خپل دغه د سینه بغل کوم انتان چې دی دا له سړې هوا سره تړاو نه لري؟
نه نه، سړه هوا چې کوم دا سبب کې نه ده، خو د فاکتور کې مخکې ما ویل چې موږ دوه خبر د نظر چې یو د انتان مقاومت په سړه هوا کې زیاتیږي، او بل موږ اکثره په دې کې ځینې استثاري په شکل تنفسي قطرات له لارې انتقالېږي، نو یو تا کرم وغه کې ګڼه ګونې زیاتواله، نو دا د دې سبب کیږي چې زمينه ورته مسایده وي، خو په ځواب کې شامل نه ده مستقیما.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسې. راځي لږ درې په دغه لومړنۍ یو نخونی خانو هم تم شو. ډاکټر صاحب، چې د سینه بغل لومړنۍ نخونی خانی څه شی دی؟ کومه کله کومه کورنۍ په خپل ماشومان کې هغه نخانی ګوري، نو دوی باید شک وکړي چې ماشومی ممکن سینه بغل وي؟
د سینه بغل اولنۍ نخانی چې ټول کورنۍ ورته متوجه شي، هغه په دې شکل اکثره مریضانو کې توخی پیدا کیږي. توخی چې توخی کېدای شي بلغم لرونکی او بلغم نه وو، به فرق کوي، زیر چند بلغم ورسره وي، کله کله وینه می بلغم کې دې تر څنګ د سا بندواله نفسنګي پیدا کیږي او تنفسي اجرت زیاتېږي. تر څنګ مریضان شاید لوړه درجه تبه پیدا کی، سینې درد پیدا کی، د وجود درد او کسالت پیدا کی، د سې د ستړیا احساس وکړي، د اشتیا د منځه تک دلبدي استفراقات، دا چې د سینو بغل هغه نخې نخانی دي چې مورګان یا د فامیل غړي یا خپل یو شخص باید ورته متوجه شي. چون د دبليو ایچ او یو ډیر ښه تعریف کړی د سینو بغل لپاره په اطفال کې، هغه په دې شکل باندې چې موږ نمونیا لرو، نو نمونه دا معنی کوي مریض کې توخی او تبه موجوده وي، نو دا سینه بغل نه دی، کېدای شي چې په نورو ناروغیو کې هم دغه شی پیدا شي. سینه بغل له ورته یو کدي سره مریض کې تنفسي سجل تکنیک تنفسي ریټ زیات شي، مور چې د ماشوم صدر ته ګوري هغه غیر نورمال حرکات شروع کی، او سیر نمونیا کچیر ماشوم د مور شدی و نشیس کلی نو دا حالتونه دی چې به د ناروغي شدل ډیر زیات دی ویچار ته بسترم کوي نو نخل خانی مخکې ویلی چې مریضانو کې توخه بلغم لرونکی کیدی شي وچی یا بلغم لرونکی نفس سنگی ورته کیږي تنفسي هجرت کیږي لوړه درجه تبه وجود کې د کسالت او د بیدمۍ احساس بشتي کانګ او سفراغ دغه شیان ټول په سینو بغل مریضانو کې موجود دي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړي
خیر وسمنانه تاسو او ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم اله چې جوړ روغ بیا
ډیره مننه کوم ځای نه ماډی کني ولې دا موږ په نننۍ خبرونه کې په سینو بغل ناروغي باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې لسړې هوا سره سم د سینو بغل پیښې هم زیاتې شوی خصوصا په ماشومانو کې تاسو کوم ځای نه اړی کني ولې او د موضوع په اړه باندې څه پوښتنه او څه نظر لرئ مهرباني
علی هم د یلمند د نوزاد ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې ما د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده خو مومن اوس خو نو جمع دی نو بغل به خامخا پیښېږي دانو کچيري موږ په پوسو نو چې موږ تر کلینیکا راځو کلینیکا نو کړه سلیری دي نو موږ کم مر ستو سره کاوه د مری سره او بل د استاس د رادیو سره یو خوښ لرم کچيري د غیدا سیس نشرات بند سوی دي یا دا یو ساته خبرونه ورز تر اواړو تکرار شپې ته واړو یا پر غلند ته پو نشرات پیل کی یا پر منځنۍ صفه او یا کاغام نکېږي او دغه د وخت څخه موږ څه اوریدونکو نو دغه د شپې خو نه سو اوریدلای راډیو موږ په مشکل
خالي جان ډیره مننه سلامات او سي پختنه مهم غواوري د لو دغه د نشرات په اړه باندې خو زموږ نشرات سمتاس دي چې د ورځو په لاندو څه باندې او د شپې له خو هم داده چې ل شپګونه د سهار ته شپګو پوري په منځنۍ سپو باندې کچې ته تاسو منځنۍ سپې ته لاسرسي نه لرئ نو تر ټولو خلار داده چې زموږ وی پانی ته ورشي ممکن انټرنیټ مو یو څه خرچو کې ما د وی پانی د لارې تاسو په ژوندۍ باندې باندې راډیو غواوري سره لدې چې لګښت هم راځي اما فکر کوم ډیر کم انټرنیټ مو مصرفيږي بیا به هم کچې ته د نشرات تو وخت غیر کیږي دانو د مدیرانو بحث د موږ بخپل وړاندیزونه تاسو وړاندیزونه به ورته ورسو په دې لچ تاسو کولای شئ د شپې له خوا هم زموږ خبرونه واوري ډیره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب د علي ورور پښتنه تاسو واوري دلوي لومړنی کارونه کوم دي چې باید تر سره کې او کورنۍ چې کله پیږي ماشوم سينو بغل د کلینیک هم مثلا تر فاصله لري یا مثلا شپه ده شپې له کور نه د وړلو امکانات نشته هغه لمړني کارونه چې باید ور سره وکړي له ناروغ سره په کور کې هغه څه دي چې مرسته کوي د سينو بغل په درملنه خو به نه صورت ویلای ما حد اقل تر هغه وخت پورې چې ماشوم روغتون ته رسیږي کورنۍ څه کولای شي ور سره
او اول قدم کې خو مهم خبره ده چې موږ د سینو بغل خطرې نخې نخانی او پیژنو کچېری دا کوم مریضانه کې پیدا کیږي دوی باید همغه وخت کې شاته کې مریض شفاخانه ته ورسي کله د سینو بغل مریض دوامدار کانګه پیدا کی د مور شدی او د یا چټکا پیراشي یا شوري حالت مختل شي یا شنواله پکې پیدا شي کله د نخې نخانی پیدا کیږي خو حتمن باید ماشوم روغتون ته ورسول شي کچېری دغه شیان او مور په دې پوه شي چې ماشوم لاړه درجه ته به کوي او سره تو خیر لري او بل مخکې مونږ ویلي چې تنفسي استمراض لایم بسری سره لري تنفسي ریټ زیات دی نو د سینو بغل د اختلاطات د کموالی په منظور باندې ککور کې ورسره د تبې لپاره دوایی نو د یو ډاکټر سره په مشوره تلیفوني تماس وروسته لکه تبې دوا دې وکاري کلسیبیټیکونه یې د ډاکټر سره په مشوره انټیبیټیک دی وکاري کدا شیان هم نو مریض ته د هغه فزاګانو چې د وجود معافیت په وی کوي مایات پوره کوي لکه شوروا د حبوبات شورواګانې د غوښې شوروا او په همدې شکل باندې نور مایات دوی په چاته کچور کی او سره د تبې د منځه وړلو لپاره یو ټوټل هم لکې د ماشوم په سر او خپو او ګېډه باندې واچي تر څو ډېر لوړه چې د تبې کې مریض باندې د تبې د وجې چټکې راغلي شي نو دا درې هغه مسایل دي چې دوی کولی شي کور کې ورته توجه وکړي او یو څه کچه د اختلاطاتو د ناروغۍ راکم کړي خو هغه مخکې پېژني مخکې پېژنه خبرې هم چې ویلي که هغه پیدا کېږي نو بیا مریض دې روغتون ته ورسي او ډاکټرې وګوري که د بستر ولې بسترې کې او که د بستر ولې نو منظمه کتاب ټکول مربوط ته راځي ورته شروع کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان را سره وسې زموږ خبرونه دوام لري. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی په سینو بغل ناروغي باندې خبرې کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال را سره استودیو کې میلمه دی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او پوښتنه وکړئ. ورځي اوریدونکو خپل پوښتنه په واتس اپ کې موږ ته لګلې، دا پوښتنه به سره وورو چې څه وایي دا اوریدونکو.
السلام علیکم. د رادیو ټلګور کوونکو تاسو سلام کوم. د غلی منو ته هم سلام. ډاکټر څنګه دایو پوښتنه لرم. د ما د سینم باندې مرز دی چې دا یخ شي، سینم ډیر درد ونه کې بل بلغم لري. ته دوا پورې خوم نو چې دوا خلاص شي بیرته د مرض د تکرار راځي. چې د ډاکټر څنګه دا وختونه چې د براکې ځواب راولي چې زما مشکل څه دی چې دومره زیات بلغم مې د سحر راځي چې کله سحر پاڅېږم په دې وخت کې زما بلغم هم ډیر زیات وي.
سلامت وسیله دی اوریدونکو نه مننه چې خپل پوښتنه موږ ته را لګلې او که څه هم دغه کیفیت لږ ضرورتي ته خو ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه پوښتنه اوریدلې د وچ کله هوا سړه سينو وي، تکلیف راته د سينو بغل پیدا کیږي، سينه تنګي پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ ویل چې بلغم هم ورسره لري چې دوا وای وخرم خیمه مو چې دوا درومه نو وای بیرته د مریضی را باندې راګرځي. کاش کې د اوریدونکو لایف اړیکې نیولې وای چې د سن پاړه مو ترې پوښتنه کړې وای او د مریضی د تاریخچې پاړه باندې. خو په هر حال ډاکټر صاحب تاسو ورته څه وایي؟
هو مهمه خبره دا ده چې اول قدم کې مونږ د دې تاریخچې سره چې عمر سمره دی بل کوم د سي کوم ژوند تهدیدونکي ناروغي لکه قلبي ادمي کفایه یا ځینې سږو ناروغي د سي او پی ډي دا چیلری کنه لري کچيري غنا روغي کاني ولدي او هر شمه دي ته بار بار سينو بغل پیدا کیږي. نو خو خبره دا ده چې چیري د توري عملیات کړي سي یا ځینې نور د ویني خبيسه ناروغي باندې اخته یا د زړه ادمي کې فایور ته شي پم خو نه کوي یا مری سي او پیریز سونو ناروغي د چار کال جنه ول عملیان د وردار د خيږي سو کلورې سي دا ولدي. نو د شیمه په سر کې د هیموفیلس انفلونزا او نموکوکل نمونیا د غدوان تاناتو لپاره واکسین کیږي. نو هر کال شیمه په سر کې دا مریض باید واکسین واخلي او دا واکسین باندې کې د دې همکاریو کې چې ټول شیمه ان شاء الله دې ته بار بار سينو بغل لیکيږي او نه به د سينو بغل کېږي هم هغه شدت وي او اختلاطات او د بستر اندازه وي نظر هغه ته چې دې واکسین نه اغوسي ډېر کم کچي. نو هدا کلندی یو مچیر تخوا کی کوم داخلي متخصصي یو چکر دور تلاشي چې هغه د مسمنو ناروغي تاریخ چم والی او دغه واکسین واره کې تصمیم ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو پوښتنه اورو چې موږ ته په واتس اپ شمیره باندې دغه پوښتنه پریښې ده. زه تخنیکی همکارنه هله کوم چې دغه د واتس اپ بل پوښتنه هم واوروي چې دغه اوریدونکو څه وایي.
سلام دی آزادۍ رډو کارکونکو ته ټولو ته دې دې سلامونه. ما یو کنکلای ماشوم ده او هغه د تیر 4-5 میاشتو نه راهیسې د سینه بغل باندې اخته ده. په سینه کې شغه هم یې سپنګو کوم کله کله خرای او سپنګي اکثره خو بندي سانس کلای کې متخصص ډاکټر او د آزادۍ رډو کارکونکو غوښتنې سمات معلومات راکې دې علاج څنګه کیږي او مخنیوي څنګه ده.
خا ته دا غوړیدونکو پښتنه و ډاکټر صاحب د ویل چې 15 میاشتې خو شپږ میاشتې کیږي چې ور ماسومه سينو بغل د سپګمې هم وای بنديږي ټوخی هم لري وای څو کم. زه فکر کوم یو څه به تفاوتي به پدې کړی چې تر اوسه څنګه ډاکټر ته مراجعه نه کړي یا کله چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کړي یا ما دوا به تاثیر نه کړي.
زه زمونږ توصیه به ورته کړی چې کوم د اطفالو متخصص وي هغې ته دې مراجعه وکړي لنډې ورسره، ځکه ټول هغه ټوخی چې بلغم لرونکي د دوه هفتو نه وخت ډېر تېرېږي، نو به مونږ یو د سینې اکثر وکړو ورته چې یو چې سیکس رې وکړي او هغه اسباب چې دوامداره شکل سره سینه خرابوي یا ټول ولوته وشي په مریض کې. زمونږ ستاسو ټولنه کې د سوی تغذیه واقعیت په اطفالو کې ډېر دي متاسفانه د غربت له وجې، نو چې په هغه په سوی تغذیه مریضان کې د تبرکلوس واقعیت ډېر زیات دي چې مریض ته یې تبرکلوس نشوي وختي تشخیص او تداوي وشي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو یو بل ټکي ته اشاره وکړل، دغه د سوی تغذیه موضوع دی، ته زه هم راتللم مخکې. اکثره ماشومان چې متاسفانه دغه د سینه بغل کبل مري، دوی کې هغه دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه سیویر یا هغه تر ټولو جدي حالت سینه بغل سره مخامخ کیږي، د وجود مقاومت هم ټیټ وي، او هغه ماشومان چې فکر کوم شمیر یې نه پیګم چې یو میلیون نه حتی له دوه دوه نیم میلیون نه فکر کوم اوړي، ځکه په ټوله کې ملګری ملتونه وایي چې څلور میلیونه کسان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې دی کې فکر کوم نږدې یو میلیون میندې دي او میندواره میندې او شیدې ورکوونکې میندې او دغه راز نورې شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیونه پورې ماشومان دي. دغه خوارځواک ماشومان هم فکر کوم ډیر زیانګالي دي نظر دی ته چې یو ماشوم ښه غذایي رژیم ولري یا ښه غذا وخوري. نو په افغانستان کې خو دغه خوارځواکي هم ډیره ده. خوارځواک ماشومان که چیرته په سینه او بغل اخته کیږي، د هغوی هم د درملنې موده له هغه ماشوم سره ورته ده چې هغه کامل صحت لري او سینه او بغل انتان اخیسته او کنه فرق لري سره.
ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. تقریبا هر کال په نړۍ کې درې میلیونه اطفال چې کوم دي دا د سوی تغذیې له وجې مړه کېږي. ټول نړۍ کې درې میلیونه چې متاسفانه دغه مړینه یې که فیصدي مونږ او تاسې راوباسو، نو نظر نورو هېوادونو ته په زیاته کچه زمونږ او تاسې هېواد کې هم دغه شته. بیا په خوارځواک ماشومانو کې د مړینې د معمول اسبابو نه هغه چې کوم دي هغه دغه امتحانات دي. هغه مریضان چې خوارځواکي اطفال هغوی کې د مرګ معمول اسباب همدغه امتحانات، چې په امتحاناتو کې ډېر معمول اسهالات او تر څنګ یې نمونه یا سینه بغل ده. نو یو دا چې د مرګ معمول اسبابو د مرګ اسبابو څخه دی په سوی تغذیه مریضانو کې. دوهم د خوارځواکي یا منورش مریضان چې په سینه بغل اخته کیږي، د سوی تغذیه تاثیرات د سینه بغل باندې دا دي چې په دې مریضانو کې دوه نور ډېر بد تاثیرات لري. یو دا چې ورځې د بستر نظر صحتمند ماشومانو ته د دې مریضانو اوږدېږي. دوهم دا چې د درملنې په مقابل کې جواب کم او د درملنې مورچه اوږدېږي. او دریم په دې مریضانو کې د سینه بغل اختلاطات ډېر وخیمي نظر صحتمند ماشومانو ته. نو دا د خوارځواکۍ او د سینه بغل ترمنځ رابطه ده چې په لنډ ډول مونږ ویل چې د درملنې ریسپانس کمی ورځې د بستر چې دا دوام ساری او اختلاطات او شدل تیری نظر هغه مریضانو ته چې کوم صحتمند یو په سینه بغل باندې اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو شی کله ضروریدونکو ته تشریح کو، تر ډیره چې کله د تنفس یا د سا اخیستلو موضوع یادیږي، نو دا دنده د قلب ده چې وجود ته وینه پمپي او انسان په همدې سره سا اخلي. دغه د انسان ششونه یا هم د سږو دغه کومې کڅوړې چې دي، دا چې التهاب کیږي، د دغه د سږو د کڅوړو اړیکه له اکسیجن سره څه ده، او دغه د سږو دنده د انسان په وجود کې مثلا لږ زره تشریح کو، بیا به لږ واضح سي چې ولې له سینه بغل سره د سینه تنګۍ بس هم ترلی دی، مثلا د ماشوم د قلب حرکات سره تغییر کوي، مثلا قلب زرزر دربیږي یا د قلب د ټکانې مثلا زیاتیږي، یا مثلا تاسو مخکې ویل چې شدیده تبه پر اس ممکن جټکی راولي ماشوم باندې.
د سږو وظایف وجود کې کا مجموع کې موږ را جمع کو، یو مهمه وظیفه چې دا موږ سره دا ده ساده اصطلاح باندې وایو د سا ده، چې په دې کې یو د سا اخیستلو برخه ده او بلې د سا ویشتلو برخه ده. چې د قلب مینه پمپ کوي سږو ته، د سږو کوم الویلای برخه چې دا وظیفوي کسولی، د هغې وظیفه دا ده چې دغه کومه وینه چې راغلې د قلب څخه سږو ته، دغه وینه چې ده اکسیجن اندازه کمه کاربن ډای اکساید لیول زیات ده، ځکه دا هغه وینه ده چې وجود کې دا په میتابولیزم رسېدلی وجود د دې څخه نوه نوه استفاده کړي. نو دغه ولایې دا کار کوي چې دغه وینه اکسیجن ټیټ کوي، اکسیجن باندې مشکو کوي، او کاربن ډای اکساید بیرته همدغه ولایې سږو د لارې بیرون ته وځي. نو کوم اکسیجن چې موږ سږو ته داخل کړی هغه دغه وینه پرې مشکو کوي، او وینه کې چې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه بیرته خولې د لارې بیرون ته وځي. نو دا عمده وظیفه د سږو چې ده هغه دا ده چې اکسیجنیشن ده، وینه موږ په سر اکسیجن باندې مشکو کړي، او دغه مشکو شوي اکسیجن باندې وینه چې ده بیرته د سږو نه برګش کوي قلب ته، او قلب به ټول وجود ته رسېږي تر څو پورې ا دې حجرې ته خپل کافي اندازه اکسیجن ورسیږي. یو مهم وظیفه د سږو دا ده. دوهم د سږو مهمه وظیفه زموږ وجود کې هغه د وجود د پیچ د تنظیم ده، د پیچ ریګولیشن یا تنظیم وظیفه لري. کچېرې د وجود پیچ په کم اندازه باندې اسیدي اسیدي طرف ته ځي، سږي خپل رول لري چې بیرته منظم چوکا، قلبي طرف ته ځي هم رول لري چې بیرته منظم کې په دې شکل باندې، ډېر مهمه وظیفه موږ سره هغه د دې. خو تر ټولو مهمه وظیفه چې مخکې مو یاده ودی وکړه هغه د ګاز اکسچینج و، چې اکسیجن د وجود ته د سږو د لارې ځي، او بیرته کاربن ډای اکساید چې دی دا بیرون ته وځي د سږو لارې څخه. او دوهم هغه موږ سره رول یو په پیچ کې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوس برجمن سره سم لږ زره دغه د سینه او بغل په اختلالاتو باندې تم شو، که څه هم مخکې په مقدمه کې موږ تاسو ورته لنډه اشاره درلوده چې د وجود نورې کومې برخې ورته زیانمنېږي، اوس به لږ زره په تفصیل اورېدونکو ته ووایو چې سینه او بغل د انسان سږي زیانمنوي. په سږو کې یو ډول خاصې کڅوړې دي چې هغه التهاب اخلي، یا هم په عامه اصطلاح سره ګزکي کوي. له همغه عمله سینه او بغل رامنځته کیږي چې بیا څو بڼې لري چې تر ټولو هغه جدي حالت بیا ماشوم د مرګ کومې ته رسوي. ډاکټر صاحب، پر سږو سربیره سینه او بغل د انسان خصوصا د ماشوم د وجود نورې کومې برخې زیانمنوي؟
مجموع کې موږ سینه او بغل اختلاطات په دوه ګروپونو باندې تقسیم کوو. یو ګروپ هغه اختلاطات چې خپل په سږو کې ورکوي، سږو کې کوي شي چې لنګ افسس وکړي، دا معنی چې سږو کې قح والا دانه جوړې کی، بل پلیورل فیوژن کوي شي شستونه اسګي زموږ اساسي اوبو اخلي، او دریم په سږو کې ریسپایریټری فیلر یا تنفسي عدم کفایه او کوي شي وخیل او جمرت. نو په سږو کې معمولا دغه درې معمول اسباب د سینه بخل دي چې مخکې مو یادوري وکړه، چې یو د سږي کېدای شي شستونه اوبو اخلي چې پلیورل فیوژن ورته وي، سږو کې کېدای شي افسس پیدا شي یا لنګ افسس یا تحقیق دانه، او تنفسي عدم کفایه پیدا کوي. د سږو نه بیرون چې کوم اختلافات کوي، نو په وینه کې سپسس کوي، مریضان ټول وینه په میکروب باندې لري، او ډېر وخیم حالت چې کله کله دا پرمختګ کوي، مریض سپتیک شاک مطلق شاک ته وړي. بل عمومي چې دی ملټي اورګان فیلر کې دا معنی د وجود اکثره حیاتي غړي سو اورګانونه چې دی وظیفې نه ارتي، دینه بغیر مننجیتس کوي شي د دماغ صحیه په میکروب باندې اخته کوي، اوستیومالیتس کوي شي اډوکي میکروب باندې اخته کوي، هغه نه بغیر نور اختلافات لکه مخکې چې ما دا وری وکړه، مایوکارډایټس کیږي، قلب او عضلات اخته کیږي، تر څنګه پریکارډایټس کیږي، د قلب کم پوښ چې دی دا اخته کیږي. نو موږ تاسو سره اختلافات په تو ګروپونو باندې شول چې په سږو کې ریسپایریټری فیلر کوي، تر څنګه بل موږ تاسو ته د سږو اوبو شستونه وبني سي، او که که هیڅ دانه جوړیږي د دې نه بیرون وجود اکثره غړي د کار ارته سپسس کوي، دماغ میکروب باندې اخته کوي، قلب اخته کوي، او تر څنګه هډوکي اخته کوي، کوګلوپاتي کوي. یو بل حالت ته چې ډیر وخیم کله کله که سپسس ورکی او سپسس پر مختګ کوي، اختلاط ورکی، مری سړی ای سی په تکلیف کیږي چې هغه کې ډیر د مړینې فیصده ډیر لوړه زی د میکروب له وجې، اکثره د وجود کې هم وینه پلن کیږي او هم بهیږي، دواړه هم زمان روانې، نو ډیر وخیم حالت ده. دغه اختلافات مونږ ته د سینه بغل سره پیدا کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو ته به ورشو اړیکې نیول، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبل کړو جان، تاسو سلامونه او محترم ډاکټر صاحب سلامونه. خدا پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به صاحب الحدا تعالی مده هلمند څخه.
ښه اتل صاحب، مهرباني وکړئ تاسو د سینه بغل په اړه څه پوښتنه لرئ او کوم نظر هم لرئ، مهرباني سینه بغل باندې خبرې کوو.
قربان سمنانو خدا پاک دې خیر درکړي. ډاکټر صاحب محترم څنګه خپل درانه سلامونه وایم. ډاکټر صاحب محترم څخه مدا غوښتنه ده چې په سینه بغل باندې ډاکټر صاحب محترم ای اواز کوښنان اخته کیږي که غټ انسانان مخته کیږي او که چیرې مثال د خبرې اخته کیږي وس داسې په لیر ځایونو کې د ډاکټر صاحب محترم څخه پوښتنه لرم چې په لیر ځایونو کې مثال د خبرې په ساره مونږ کو که خو کلیکا نسته نو هغه داسې د کورنۍ تداوی څخه مثال د خبرې خلک ګټه اخی یا ریړه ورکی مثال د خبرې یا خپل پر سر دوای ورکی دا ورودونکو د پاره مثال د خبرې په دغه اړه باندې نوړای واجو دا ورودونکو عامه په هوای در ناس روزانه
ډېر مننه اتل صاحب سلامات اوسې کور مو ودان دا باست زه هم راتلل مکه چې اتل صاحب ورته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه وای سينو بغل آیا پر ماشومانو سربېره غټان هم نسی؟ فکر کوم و غټان هم نسی اما ډېر فیصدي دي ماشومانو د ځکه د ماشومانو د وجود مقاومت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د وجود مقاومت کمزور وي او کوم واکسینونه چې کړی دغه واکسینونو اغیز هم په وجود کې لاسم نوی بنسټیز شوی. په هر حال د کورنۍ دوا او پاړه باندې هم د اوریدونکو پوښتنه درلودل چې ځینې کورنۍ په خپل سر دواوی ورکي. ډاکټر صاحب تاسو اتمند اتل صاحب پوښتنه اوریدل ځکه غږ ډیر واضح راته څه ورته وایي؟
اوله برخه د پښتنه خو موږ مخکې جواب کړ چې په ماشومانو کې نظر کاهلانو ته واقعات ډېر دي. هغه علت یو هغه د معیشت کمزوري والی او بل علت یې د واکسین دورې تکمیل نه و، بل علت یې سوی تغذیه وه او دویم د کورنۍ تداوی کې ځینې دواګانې موږ ستاسو دي دي چې هغه مفید دي فایده لري او ځینې طریقې داسې دي چې هغې څخه باید موږ تاسو اجتناب وکړو. فائدہ کی مخکې مالی کدرمل نه موجود نه مریض څخه متوازنه غذا ورکو خصوصا مایات ډیر استعمال کو شروع د حبوبات شروع غانی کده وخت شروع وای تر څنګه د طب وخت کې مریض ته یو شربت واګه چې ورکو لا تر څنګه کله د آرام وخت لپاره چې تر څو ته بجټ کې پیدا نه کې په ماشومان باندې او د ټوټو لنګول سره او کې د خپل خود یوه د خبر باندې چې موږ او تاسو ورکړه کې وای محتاط اصول کوم شفخانه کې او اکثره وخت د نو کاری په جریان کې موږ مریضان راو کوماتي نو تاریخ څه هم چلند واغسته د ژمي په موسم کې نو ور به چې یو ناڅاپه کوماته لاله اکثره ځوانانو کې نو هغه فزیکي معنی هم چې وکړه کوما به کیته پاتې کېده چې مریض ته اتینو تصمیم کې چې هغه اکثره د اکسیبان د برنامه وري به چاغه کې پین پوینت په پیلي دا معنا دا د سترګو حداقه چې کوم دغه ورکه کیږي مریض کوما کی او تنفس ریټ کمی شي نو دا کلینیک به موجود چې پښتنه به موږ نه یعنی که کوم یو به ورته اپینو یا غوزه ورکړي یا به اپینو ورکړي مریض به کوما ته وړو کې نه لګان دا واته دا چې ستو تعریف سره مریض به کوما نه وته خو که دغه حالت پر مختلف لا شي نو مریضانو کې د تنفسي توقف او د مرګ سبب کیږي نو حق د لاګانو چې تاوان کوي لکه دا پین ورکړ دي څخه اجتناب وکړو. هغه کارونه چې فائدہ کوي موږ او تاسو هغه لکه مخکې چې موږ دا وری وکړه دا شیان استعمال کوو او اوکا کور کې کوم دوا موجود دی د ډاکټر سره په مشوره د هغه په ہدایت باندې د هغه دوا د میکروب دوا ورته هم زمان استعمال شوه دی خدای دې
ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. د یو بل اوریدونکو پوښتنه چې په واتس اپ کې را لګیلې دا به هم واورو تبصره به وکړو.
السلام علیکم. سلام تاسو ته د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دوه کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی بل خو بیا دوام نه ورکوي دوا ډاکټران نه پیږي ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته ده د دوای د درې سو دوای دوا ته سو ته ورسیږي دوا بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده بیا دوا اصلي نه ده دوا به کیفیت ده دوا کار نه ورکوي دا سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي دغه سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلک
ډیره مننه د اوریدونکو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب زړه هم ډاکو شکایت هم درلود انتقاد هم درلود وای ډاکټران په افغانستان کې نه پوهیږي. البته د دې دا و چې فکر کوم ادا به سم نه و ما ډاکټر صاحب دغه دوا د کیفیت په اړه باندې کله نه کله شکایتونه هغه د نورمو ستاندارد اداري هم په خواته ایدول چې په افغانستان کې د دارو درملو کیفیت هغه سند لکه په نور هیوادونو په گاونډیو کې یا هم د سیمې په هیوادونو کې چې دا د دوا کیفیت ته ورسره راشو دغه د اوریدونکو له پښتنې سره دا بحث ماته هم ذهن تراته چې زه مطرح کوم د بحث په پای کې چې په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات باندې کتامسو د سینه او بغل د تشخیص امکانات څومره دي، آیا په هر روغتون کې تشخیص امکان لري او کنه؟ ځکه دا یو څه پیچلې ناروغي ماته ښکاري، خصوصا خطرناک او د ماشومانو سره سر و کار ده، او بلکې چیرته تشخیص وشي چې دغه ناروغ که ماشوم وي یا غټ وي سینه او بغل ده، درملنه څومره وخت نیسي په روغتون کې، مثلا هفته دوه هفتې، او کنه درملنه په کور کې هم امکان لري؟
اول به سوالات ته جواب نه مخکې یو تو درې خبرو ته به اشاره وکړم. بهر نړۍ کې که موږ او تاسې دا ګورو برنامې، څوک چې انتخابات ته درېږي هغه دا نه وایي چې زه تاسې یا امنیت راولم یا کار راولم. اولنی شعار د هغوی چې دی هغه طبابت په حق لري چې زه تاسې په سیاسي سکتور کې آزادي راولم. موږ که چېرې اوس تاسې وګورئ، شاید په نړۍ کې ځان ته د سینو بغل تداوي قیمت د بلیون ډالر پورې ورسیږي، بلیون ډالر پورې. نو د دلته زموږ مساسې تداوی چې ډاکتران کوي او زموږ محترم چې کوم خبره پیدا وکړه، نو وه اته سوه افغانۍ بېخي ناچیزې پیسې دي. ښه دوا شاید تر یو نیم زر دوه زرو پورې چې کوم کورس د سینه بغل پوره کېږي دې پورې شاید قیمت ورسیږي. یو مسله دا ده. دوهم راځم وسایل تذکیر کالم د سینه بغل باره کې شه د ژمي کې زما ستاسې د راډو سره یو مصاحبه وه. نو موږ د خپل ننګرهار او زوی روغتون داخلي واټ کې ومده کاهلانو تخصص اور میں پورا شو تقریبا د شفقه نه راوت. نو تیر کال یو سلو شل ډیره د اطفال او بستر او زمون ملګری بچو موږ پښتنه کوله د رینیستا و ډیره مریضان وتراتو. نو دغه یو سلو شل ډیره چې کوم پروتوکول دی د پر شفقانه جوړې وزارت جوړې، کوم ډاکټر چې نظر کینی چې کوم دوا چې ډاکټر نظر کینی چې کوم نرس چې نسی هغه به یو سلو شل دې ته دی سي. نو دا چې څه ضرب درې کې تقریبا 300 شپېته نو درې نیم سوه تنه چې پراتې، نو دا دوا به څنګه به چیرې وکړي، ډاکټر به چا ته ورسېږي، نرسنګ سټاف به چیرې چا ته ورسېږي، کارګر. نو تر ټولو یو غټ مشکل دا د اقتصادي ستونزه ده تر څو پورې شفاخانو کې کار وشي او دا بیرونه زیات شي. دوهم راځم وسایلو ته، انشاءالله نظر پخوا ته اوس طبابت افغانستان یو څه تغیر تبدیل پکې راغلی، آی سی یو جوړېدل او د آی سی یو پرمختګ خصوصا تیر یو لسیزه کې دا مخ په زیاتېدو دی. که چېرې سینو بغل ډېر وخیم اختلاطات ورکوي لکه مخکې چې موږ ریسپانډ ډېر فلس، نو په مرکز کې او په زونونو ځینې شفاخانو کې آی سی یو کې وینټ ماشین شته تر څو میکانیکل وینټ یا دا چې مصنوعي شکل سره تحویه ماشینري ته مریض واچو او د هغه د تنفسي توقف څخه وساتي. نو درملنه ان شاء الله اوس هم ډیر زیات کمی دی په کې د بستر د وسایلو د دواګانو، خو نظر پخوا ته تیر لس کالو کې او خصوصا تیر څو کالو کې یو څه انقلاب د افغانستان په طبابت کې راغلی. دریم خبر ته راځم، د ډاکترانو د استعداد ان شاء الله مونږ شفاخانه کې ډیر با استعداد ډاکتران شته، خصوصا ځوان نسل کې ډیر ښه متخصصین مونږ لرو. خو نور هم کار په کار دی دغه متخصصینو باندې کار شي، دولت زمینه مخیره کړي، بیرون ته لاړ شي، نور فوق تخصصونه وکړي، بیرته راشي، دلته زموږ استاسې وطنوالو روزي او زموږ استاسې وطنوالو د دواګانو د امراضو تداوي وکړي. نو دغه برخې ته موږ سره توجه په کار ده، د وزارت سیتامې د بسترو ده، د درملو ده، د تجهیزاتو ده او د پرسونل د اکاډمیک کولو د تخصصي کولو. نو یو څه مزل موږ کړی انشاءالله، یو څه مزل چې پاتې په ګډه سره به انشاءالله موږ به هم کوو، دولت به هم کوي، عوام به کوي، په ګډه تر څو پورې موږ تاسې یوه سالمه ټولنه ولرو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسې. ورو ورو د بحث د پای شېبو ته نږدې کېږو ډاکټر صاحب. یو بحث چې همیشه زه دغه د صحیح خپرونو په پای کې مطرح کوم، تاسو هم که څه هم مخکې ورته په لنډو کې اشاره وکړه خو ښه ده چې په تفصیل پرې خبرې وکړو. هغه ډاکټر صاحب، زموږ او تاسو غذایی رژیم دی، خصوصا د ماشومانو په برخه کې دغه د مور شیدې تاسو مخکې ډېرې ګټورې یاد کړې، او ومو ویل چې که چېرته یو ماشوم د خپلې مور شیدې وخوري نو د وجود مقاومت نه یوازې دا چې د سینو بغل د انتان په وړاندې یا هم د میکرو په وړاندې بلکې د نورو میکروبونو په وړاندې هم د وجود مقاومت پیاوړی کیږي. اما په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، ځینې میندې مثلا نه پوهیږي چې ماشوم ته څه ډول شیدې ورکي یا هم عامه پوهاوی کم ده، مثلا ماشوم ته د حیواناتو شیدې ورکي یا هم دغه پوډري شیدې ورکي چې هغه هیڅکله هم د مور د شیدو ځای نه نیسي. په دې به هم لږ ډاکټر صاحب تفصیلي خبرې وکړو چې څنګه مور وکولی سي خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکي، که چیرته د مور شیدې نه وي څنګه وکولی سي خپلې شیدې پیدا کړي، ځکه موږ چې مطالعه کړې او له ډاکټر صاحبانو هم اورېدلي دي هیڅ امکان نه لري چې مور د ماشوم راوړي او شیدې دې ونه لري. البته په دا چې څنګه دا شیدې پیدا سي دا فکر کوم یو پروسیجر لري چې په هر ولایت کې په هر کلینیک کې ستاسو هلته مشورې ورکړي د میندو ته. بل به بیا راست په مجموع کې د مور له شیدو پرته نورې کومې غذاګانې دي چې په ژمي کې کورنۍ استفاده کولی شي او هغه له یخ او سینه او بغل نه د ماشومانو په ژغورنه کې مرسته کولی شي؟
اول قدم کې مور شیدې د ماشوم لپاره یو کامل غذا ده، خصوصا د مور شیدې د هغه امکاناتو نه چې جلوګیری کوي، هغې کې د غوږ امکانات دي، سینه او بغل ده، د بولي لارو امکانات دي، او ځینې مننجاتي چې مخکې ما دا ولیکل د دماغ د صحیه او د میکروبي کېدل د دې امکاناتو مقابل کې ډېر زیات مهم رول لري. خصوصا مخکې ما ویلي د مور شیدې کې ځینې انتیبادیګان موجودې دي چې دغه انتیبادیګانې موږ او تاسې ماسکي سیستم یو برخې دي او ډېرې مهمې دي. آی جی انتیبادي د مور په شیدو کې چې دې ته سیکریټری انتیبادي مو یا افراجي دغه مور شیدې چې کله ماشوم اوس کې دغه انتیبادي مخاطر شاه باندې زیات کېږي او کله چې امکان وجود ته داخلېږي که سږو لارې یو که یا د معدې د لارې یا د بلې لارې څخه دغه مخاطر شاه په واسطه د دې امکان محوه کېږي او د منځه وړل کېږي. نو د مور شیدې د ټولو امکاني ناروغیو په جلوګیري کې تر ټولو ډېر زیات مهم رول لري او باید حتما موږ او تاسې دغې عامه پوهاوی وکړو تر څو پورې میندې خپل ماشومانو ته په کافي اندازه باندې شیدې ورکړي. دوهمه خبره دا ده چې څنګه موږ او تاسې وکولی شو چې میندې یا د حمل په جریان کې یا د حمل په آخر کې د دوی د شیدو اندازه زیاته شي. نو هغه غذاګانې چې مور تقویه کوي او د شیدو د زیاتوالي سبب کېږي هغه څخه ډېره استفاده وشي. نظر دوا ته یعنی هغه دواګانې چې د مور د شیدو د جوړېدلو د زیاتوالي سبب کېږي، د مور په خصوصا موږ او تاسې د پروتیني غذا څخه، د غوښې څخه، هګۍ څخه، شیدو څخه، د تازه میوجاتو څخه دغه غذاګانې موږ او تاسې مور ته ورکړو تر څو مور په ښه کچه باندې صحتمند د مور د شیدو اندازې کې زیاتوالی او دغه شیدو څخه ماشوم به فایده ومومي او امکاني واقعات پکې کم شي. مور شیدې بغیر د دې چې د امتحانات څخه جلوګیري کوي په ماشوم کې د عمر په اوږدو کې د قلبي ناروغیو واقعات کموي، د شکرې واقعات کموي. د مور شیدې بل ډېر مهمه فایده دا ده چې د مور شیدې د ماشوم په میموري کې او ذهن کې ډېر رول لري. هغه اولادونه چې د مور شیدو په واسطه غږ شوي وي یا جریان کې د مور شیدې خولېدي هغوی ډېرې صحیح نه وي. په مکتب کې، فاکولته کې نظر هغه اولادونو ته چې پیدایښتي یا د غربت له وجې یا د کمبل صرف له وجې د مور شیدې نه وي یا د ځینو بدو رواجونو له وجې او یا دا چې د مور څنه به شیدې ورکړي ځینې ډېر بد رواجونه زموږ استاد ټولنه کې شته. طریقه د ښه بریس فیډینګ یا د شیدو د ورکړې طریقه چې څنه وخه طریقه دغه څلور نقاط چې نظر کې ونیسي چې کانټاکټ د مور د اولاد سره څنه وي، غیږ کې څنه ونیسي، دغه مسایل ډېر مهم دي تر څو پورې ماشوم د مور د شیدو څخه ښه استفاده وکړي او دغه ناروغي څخه زور باندې وساتل شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه اوریدونکو په دې لچ تاسو د ډاکټر صاحب دغه سپارښتنې اوریدلی وی او لغوګوی هم لطفا ما غرزه وای عملی کوي که چیرته تاسو ماشوم زیږوي او د ماشوم مور شیدې ماشوم ته نه ورکوي باید په عواملو باندې تم شي، عوامل پسې وګرځي، نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي. حالته نرسانې ډاکټر صاحبانې قابلیت دوشته چې تاسو ته سلام مشورې درکړي چې څنګه مور خپلې شیدې بیرته پیدا کړي او د کومو خوړو له لارې نه دغه شیدې ډېرېدلی سي. په هر حال په دې لړ کې دا سپارښتنې عملي کوي. اوریدونکو ته ورزو د خبرونې د پای اوریدونکو به چې اړیکې نیولې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري.
علیکم السلام، نن عبدالحجت د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم.
عبدالهادی ورور کندهار نستلی مشه موضوع د سینه بغل پاره باندې د ډاکټر صاحب را سره د خبرونه حمله کې شیبي پاتې دی مهرباني وکي تاسو څه ویل لرئ یو کوم پښتنه هم کلرئ مهرباني
خیر اوس اقدام غم را کوه نو پښتنه دا ول سینه بغل ناروغي پاره مې پښتنه کوله
مهرباني
وای سینه بغل ناروغي ولې واز کوچنیان تر تاسو راندې راولې ولې پر لویان باندې تاثیر نه کوي او بل ډیر کوچنیان موږ دې چې دا یو څه پلمن جنا ساج خو بیا هم سینه بغل ناروغي ورته پیښیږي او ځینې محدود شمیر کسان چې سینه بغل باندې اخته یې نو هغه کسان چې باندې ګرځي د چاپریال کې یخ له وی مګر بیا هم سینه بغل کیږي نه مګر ځینې محدود کسان تاثیر لاندې راولي او د لویان باندې نه پخته کیږي دا پښتنه وه
منن عبدالهادی ورور کور ودان سلامت او سی پدیل چې تاسو فکر کوم مخکې راډیو نه دا ورېدلې هغه بحث ډاکټر سی بیاوڅ واضح هم کو اوس بیا هم په خبري وکړو چې ځینې ماشومان وای دی باندې سړی هوا ته وځي او غوینه سینه بغل کیږي اما ځینې ماشومان بیا چې سړی هوا ته وځي سینه بغل کیږي فکر کوم مخکې ویل شو چې سړه هوا په ریسک فکتور کې نه ده شامل اما ککړه هوا چې هغه د اکسیجن لاره نه د انسان وجود ته داخليږي ممکن وجود زیانمن کی یا د انسان سږي زیانمن کی او انسان په سینه بغل اختاسي ډاکټر صاحب عبدالهادی ورور پښتنه مهم واورید له بحث به هم کرا کرا سره راټولو د عبدالهادی ورور پښتنه ته هم لاند جواب ورکړي بیا به بحث هم سره پای ته رسو
مستی یاد اوري چې کاهلان او شمال خو نه د ماست د واکسین خبره ډیره ضرور ده سره هوا مونږ ویل چې ولر څه خطرې فاکتور ده شي یو تام تر مو وحی کې راتلو په د فنوسی خطرات لار یو نه بل ته انتقال خبره و او ککړه هوا مونږ ویل چې خطرې فاکتور ده تنفسي سیستم ټول ان تنا چې د تشدیدي نو ککړه هوا څخه ماشومان مونږ تاسو وساتو بل شی په اختکی کې بل پنه اختکی کې په ډیر اندازې د ماسیت او د تغذیه مسله وي کوم ماشوم چې تغذیه زخه کوي هر شی خو د ترکاری خو د سبزیجات خو د میوه خو د استعمالي نو د دې ماسیت ډیر قوي د انتان په مقابل کې نو اساني سره ناروغي باندې ناخته کیږي
بل او ډاکټر سپتا سمخ کې ویل چې دغه د سینه بغل ناروغي ساری هم ده کچیرته یو کورنۍ په کور کې دننه په جمع کې په سینه بغل اخته ماشوم ولري او هغه تشخیص هم وشي چې دغه ماشوم یا دغه لوی کس سینه بغل ده ساتنې څنګه وکړي سره دې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم خنه ده اکثرا کورنۍ مثلا د یوې نه د زیات کوټو د تودول واس هم نه لري
او مخکې اصلي مسله دا ده چې سينو بغل یو د سجاره مخاطه کلمه د پومجمو کې کومون کې یو مریض ارنه و د سینې تکلیف ورته ولر یو چې دا سينو بغل شولې په دې کې د بری خبرې ډېر مهمه دي یو دا چې ځینې سينو بغل کې بکتریا انتانات د سېدي چې مریض اخته کی تر یو څه وخت پورې ساري یو کوم وخت درملنه شروع کو خصوصا د 3 ساعته بعد د درملنه نور به دی یو ماشوم نه بل ماشوم ته د سیر چانس تقریبا ونش باندې ساده دي ونش نور نشي کوي د ماشوم نه بل ماشوم ته تیر شي نو یو مهمه خبره چې په ټوکه کې هغه د دغه د وخت پر باندې چې موږ او تاسو د هم د ماسکول استعمال پر اساس کوي شو واقعیت را کم کو دریم په یو طاقت چې ګډو سیګلو نو دغه فاصله موږ او تاسو را کم کو دغه لار نه کوي شو چې موږ او تاسو دغه د تاریخي دور یو نه بل ته انتقال څخه چلو ګرځو کو
ډیر مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان سلامت او سی اوریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې سینه بغل ته ځانګړی شوی وو هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلمه د داخلا ناروغي له متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال نه ډیر مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او زموږ د واتس اپ شمیرې کې مو مخکله مخکې خپل پیغامونه راته ثبت کړ تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په تکراری بڼه نن د شپې او د غراز سبا د ورځې ووري اوریدونکو تاسو خپل رادیوګانو مخوري پراتون کې سات کې همدغه بحث چې د سینو بغل ناروغي اړوندې په دریجه به باندې درته وړاندې کیږي کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی روسل نور ډاکټر صاحبان سره استودیو ته راځي تاسو ازادي رادیو سره پاتې شئ
ستا دا پنگروش رنگ هر سهارا مثلی پزڑکی می دمینی ولولی را پارلی او پزڑکی می دمینی ولولی را پارلی او ستا دا پنگروش رنگ هر سهارا مثلی پزڑکی می دمینی ولولی را پارلی او پزڑکی می دمینی ولولی را پارلی.